سلامونه او خې چارې ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ټایمز اف انډیا او سپانی د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. یو سپانی نن لیکلی په دې اندازه سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شل شي له دوبۍ هندستان ته ستنیده. ورسپانی د دې اندازې 100 روپۍ 13.1 کروڑ هندي کالداري خود له زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د 100 د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورسپانی لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یو برخه هم راخیسته چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خودلې. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یو اعلامیه کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یو نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده د کړکې د عواملو د جوړولو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت میا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنې شوې او د طالبانو حکومت هم چوب دی. خو له دې اعتراضونو خبرو شوې ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنند می په سلورم ادم سره پلازمینې قاهیرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی تورستي ډلې په توګه پیژني ته خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهیرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېیم نیټه قاهیرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرنس د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هیواد د روسي د يرغل د تسوي مورزي په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر اوسه وسی د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. خو د خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. ښاغلي زيلنسکي دا څرګندونه بیګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسي په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. روسي د 2022 کال د فبروري په سلی رښتمه پر اوکراین يرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سپان الله مصبا.
په پایل کې خو ډیر مننه چې مونږ ته مدي مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب تر توې چې نن سبا په افغانستان کې د زندانونو وضعیت څه رقم دی؟
ډیر مې رباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې ځکه هغه څه چې ډیر ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده. هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها و زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړل او د دې تبه تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دا را پیدا شول چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق له کدې قضایي قوې لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن کورنۍ او چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمینځه بوت ورته وی وړل شو د طالبانو په واسطه باندې او مسیر لري بل خواته نو لدینه ورسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع ولا هغه ټول خوشنۍ سره چې لمنځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه ده روان.
لکه څنګه چې تاسو خپله خبره کوئ کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي په هغه عمل چې دوی زنداني شوي وو دغه ته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړي.
ډېره مننه. ګورې مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سوه شاوخوا زندانیان خوشې شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري چې څه رقم مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو که اگه جرایم چی شریعت پوری مربوط دی لکه حدود دی یا قصاص اگه بحث بیلده اما کلا چی بحث تعذیرات و ترازی نو دل که دی وگر و نظریات بدی که مهمه دی خلق نیول کیگی خلق بیرت خوشی کیگی دل تا وستون زداده چی دی عادلانه قوانین و پنشتون که آم وگری نپیگی چایا واقعا مجرمین نیول شوی دی او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکر بی ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ اسلامي امارت حاکمه شو دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله هغه تفکیک شوی او خوشې کړی ول نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوشې شول. اوس هم په ورسته یو کې اندغه حالت روان ده او دلته اوس عام ګړی د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي د مجرمین سم نیول کیږي د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوه لري د عریضه لیکلو نه تر دې محکمې تر حکم پورې او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوې بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي. مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیرته بندی کیگی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل په زندان که یو زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد چی من سبا ده چی خبرونه اخبریگی چی په زندان که لبندیان و سر نامناسب چلن کیگی
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلود زندانونو چارو پورې مربوط قانون و او د زندانی یوازې هغه حق محدوده کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپل جزا نقدي جریمې او دې ته ورته مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لس کاله به دا قید وي د دې تر څنګ مثلا انتخاباتو که اشتراک نکی یا زینی مدنی حقوق دی سلبیگی هر دی زندانون و اداره یوازی هر چه کبی چه دی محکمه دی حکم پر بنسرد بوسی زکر اساس محکمه ده قاضی ده قاضی حکم کهی دوی اجراعات کهی نو وست لدین و رحا خواد هر محدودیت که دی چاپ اغرازی پا دی آزادیان و رازی اغا پخپل جرم کردن کهی نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي یې سلب شي، له ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او دا فضا داسې فضا اوسي چې دا پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبري ګل کې شکنجه دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفيږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه ووسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کېدو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنې دي او له دې نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونسي دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بېعدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجګ شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دا وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره، اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فنګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي، او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعا به خوشته په دوی باندې، ځکه خزینه دوی نیولې دي، مثلا په خپله ویلې دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعا به هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعا به له منځه بوزي، موږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمین نشتون لري. مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده، او دې ته ورته مسایل د چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي. اوس که ادعا لیوي خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوي دي، له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته، او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې بېطرف کسانو سي د عدالت په تامین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي، یا مثلا پې ګناه بندیانې کیږي، لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپل غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کیږي، یا دوی سره شکنجه شوي دي، او پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیک لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کیږي. آیا دا د تیښتې لار یا معقول دلیل کیدلی شي؟ له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې. دغه این جی او کانسپټ دغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یو مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهات ته متوجه کی او مختزی. اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او د ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه ستانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا بې طرفه خلک لاړ شي مونیټورینګ وکړي، وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د دې خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کسم اوسي که مثلا خو جرم خو یو طبیعي پدیده ده، یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم پلان دی راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي یا هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نس کوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډیر وخت دوی ورکی دوی نه مني چې دوی به ویلي دي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خوګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا ارشم ماده دي د لسوادات هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی، د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونيت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمې یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي، باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی. ی سکوت په دې معنا چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم ولاو کم متهم په جرم مهم وسی ترڅو چې مدافع وکیل شتون ونلري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی، مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپلته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا نظر کې ول کیږي کورنۍ سره اړیکه نه ول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والای د پروسی سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولړي. او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو به حالت ول. په داسې حال کې چې د توقيف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقيف کې پاتې نشي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کیږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بې ګناه راخوشي کیږي، دا خپله حق تلفی ده د عام وګړو او د دې نه باید مخنیوی وشي.
اخر کې حاکم نظام ته باید تاسو مشوره ترې.
د مونږ خو حاکم نظام ته مشوره داده چې د دې لپاره چې تداوم رامنځته شي د نظام، ځکه وروسته له ډېرو وختونو افغانان هدا اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشحاله پاتې شي، نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی فرصت دی برابر کی، نظام دی د قوانینو پر بنسټ برابر کی، هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغه انتخابات دی نه کوي، خو انتخابات ته د زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې ښکیل شي او پوی کسان دی راولي، قضایه قوه قاضیان دی، مسلکي کسان راولي، بې طرفه کسان دی راولي، یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لري کی زکه استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارنوالي کې د کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارنوالي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسؤلیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش وکي هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه دل کړي خزو حقوقو دی تورته خصوصا د عدالت په تامینولو کې دا هغه موارد دي چې کدی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیوال ټولنه بهاني هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی بل ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ماته به مړتیا نه چې زه په دوی باندې نیوکه وکم یو بل ته به م یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مس صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درندستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي رادیو 24 ساعته
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننی ومه ورسته مو هر کله کوم دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټر او توغندې جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي لدی هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډي وکړي فرانسې کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقیو پدری او بینومه هوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي خلکو پختله چې نومي ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخلا غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
فرانسا کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسا کې لومړی مقام لري خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي
دا هغه مغرضي کړی ولې چې دوی په لوی لاس مختل چې دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تدیر خپلون تیر کړی افغانانو د تدیر نه ټول ساتلای دا
دوی زین لري د زیات ستونزې سره مخ دي تیر شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغه د یو نیر ترڅنګ و د کېدل چالتہ د انسان څه چې هغه د زناور تک هم مالته سخت دی او داسې یو چې ویر دی کیږي
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورنه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوه طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه کوي نو مستدی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وسه او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمان ته قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډ لري او دی دغه جنایتونه په ټول لري چې هغه د دې د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جرسالاران تشریف لري ممکن دغه سیسبلیسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بام تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ په افغان ګورو به آیا صرفه وکړي
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې د جرګې مملاتړ او ستاینه کړي د جرګې غړي وایي د نجونو خونځي پرانستو لپاره هلې ځلې کوي
د نجونو د خونځي په اړه باندې هغه زموږ د دریز ملاتړ کړی دی او ویل دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو سپینګي خلک
دی او راډلی دی په کټ کې کټونه لپاره ځو لږی نه په اروپا کې د چانا مایندګان دي د پارسیا کې د چانا مایندګان دي د خپل ملک د چانا مایندګان دي د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي
بیا هم ستړي مشي د طالبانو د خارجه سیاست دزګا په لمړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا لنوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللی خو په وینا یې چې دریو گاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمينه برابره کړې چې یو یې بشری قوه ورکوي بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړ چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې مست متاسف ولا یو درې ګاونډي دی خو دا څه نه
برابر
راځي په یو ځای کې د داعش په اړه بشری قوت لري اپارات لري چې موږ تاسو ته د سندوري په اړه د ورکو کې پیښه ورسره بل هیواد هغه لاره په سر باندې پروت ده چې امر خرابول کې اپارات یې راکړي او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولې باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې په ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وغوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت د دې ریایت کړتم چې حقوق ځان یې نه چی
دا په داسې حال کې چې لدی